سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو خراغلاست ویم په لاونسانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوځ په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوځ د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوي وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یوه پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پېښې وروسته شخصیت ډېر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کېږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شېبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. تر ټولو مرګونی زلزله د 2010 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریکتر په کچه شدت 9 درجې وو. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامي رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 10 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه به اړ وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کاروونکي وپیژني او لرې یې کړي، کنه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډېر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړئ، نوی موسیقي زده کړئ یا هغه کتاب ولولئ چې تاسو له څه مودې همداسې بندې ښیئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص چې د 10 سپې څخه پیل تر 19 سپې پورې به دوام ولري. قانون زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړي وو سه عبارت د ماده څخه ده. چې شمه مثالونه لکه هوا او په چې د ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ماده خواص پیژنو چې د ماده خواص څه ډول دي. البته کچېری موږ او تاسو وګورو خپل د ماده خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو ماده فزیکی خواص دي او بل هم د ماده کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو، کچېری وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ول وستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کې دیسی چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کې دیسی چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. جدا ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو زیر سو عبارت د فزیکی خواص څخه دي. یا هم ګران زکون کو داسې هم ویلی سو چې د ماده فزیکی خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهری بنکشي تغیرات رامنځته کیږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکی بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکی خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کې تغییر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کېدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویل چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې شتیږي، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواص کچیر وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل خالصي اوبه، کچیر وګورو خالص اوبه خپل بې رنګ دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپل سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای شو چې هغوی مواد وی د رنگ پر اساس باندې او پیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپل ذائقه د چی ذائقه هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمیرل کیږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو د مالګې خوند بیا چې ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولای شو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد چې شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد دي زهري وي ځینې، نو په هغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل شي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو وایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي. چې اکثره کچیرې وګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبوي درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله هیڅ نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپل د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص څه شي کړو، یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون، سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کښې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کښې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبوئی درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم مور او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي، چې یو هم مور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویلي کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویلي کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخه هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کښې چې کېږي ویلي کېږي، البته ویلي کېږي چې دې ته مور او تاسو د ویلي کېدو درجه وایي. د بیلګې په توګه که چېرې مور او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې شي اوسي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په چش باندې ویلي سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکي چې ده ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یوه ماده په هغه کې څه شي راځي، په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې مور او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې څه شي راځي، په شیدو راځي. یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلي کېږي او په دومره درجه کې په شیدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې که چیرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې مور او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې مور او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې کېږي ضربې چې مور او تاسو د خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې شي بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو، چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې کېدای شي چې مور او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده، چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلای سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې عبارت ته چیش څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې مور او تاسو خپله کثافت هم وویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کېږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، مور او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 15 میلی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شي کړئ؟ پیدا کړئ. البته مور او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې مور او تاسو کولای سو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده 15 میلی لیتره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 15 میلی لیتره باندې تقسیم کړئ، ده چې تقسیمو یا هم اختصار کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه مور او تاسو کولای چې پر څلورو باندې وویشو، وایي چې یو 15 هغه 15 15 څلور 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د دې لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه اوسي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښو په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو حادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې حادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کښې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو حادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او درې هم د تشعشع په طریقه کېدای چې تودوخه انتقال کړي. هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کښې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو.
اگران از دکون کو تر اوسه پوری کسه همو جاوتا سویلی دی یو سلو اتلس انصرونا پیشندل شوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر اساس باندی یا هم پا نسبتی کتلو پر اساس باندی ترتیب شوی دی چه پا هاگوی کشی دونی انصرونا پا مصنوی دول پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شوی دی پو هانو دلمری دل لپاره پا دورانی جدول کی انصرونا پا دو فلیزونو او غیر فلیزو باندی و ویشل خو وروست در زینو دو گونی خاصیتونو پا دلودونو سره چی زین انصرونا با دخپل زن هم فلیزی خاصیت او هم به غیر فلیزی خاصیت در زن شودل نو پر اخاص است نو شبه فلیزات چی در جدول پا پوتنی برخ کشی و ور زیاد داوی هم اضافه کرل چی بیای وروست دورانی جدول پا دروی بنسرتیزو برخو باندی و ویشل پاندی اساس گرانوز دکون کو پا اتلا سو نشپیتم کال کشی ده مندلیف پنامه یو عالمو چی آغا ده انصرونه ده هاوی ده اتمی کتلی ده زیادوالی پر بنسرت پا دورانی جدوال کی ترتیب اول چی مندلیف تر حقا وقت پوری دروش پیتا انصرونه کشف کرده و چی ورو ورو ده هاوی خپل اتمی کتلی ده خاصیت پا استفاده سره همداسی پا ترتیب سره نور انصرونه هم کشف کرل او پا همدی ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه باید ده داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پریوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي ګرانو زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی که څه هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو راځو ګران زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوه ګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر د لیتیم عنصر د سوډیم عنصر په همدې اساس پوتاشیم بودیم فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټمي جوړښت کې، چې کله دوی اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په 400 عمودي ستونونو او 2 دورو یا په 2 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په 2 برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بس کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې پای ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسېږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځانه شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. داود مورال تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي ساویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودل، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، لیسه ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهم دی ترتیب ګران سکون کلازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شراخلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می منتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوه ویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. رازو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنی لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دو د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې ده هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري، په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو بیا هایدروجن دوه، د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي. بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره، سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدرو کاربونونه هم وجود لري، چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی ایچ سی درې ایچ اته، یعنې د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونه اته اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نوم ایښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر فرستاری ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په قانون کې خپل د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګران زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بل سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي، عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیر موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوټان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ، د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی تر منځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي، په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه CnH2n جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې n ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ANE ورستاري پر ځای باندې د YL ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ وروستاري چې دی هغه ANE کلمه ده. د ANE پر ځای باندې موږ او تاسو YL اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو ته الکایل ګروپ په لاس راکړي. که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ANE پر ځای YL اضافه کوو، چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده، او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه، یو اټوم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. دې اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنې ANE کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کېږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د ANE کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي، دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو، لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب چې تاسو ګوري څلور کاربونونه دي، یعنی د کاربونونو شمیر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخسل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نومې ښودنه د پاکو طریقې سره وشي. دوهم موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنجیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنجیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنجیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنجیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وو ګورو. کله چې شاخ لرونکی اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای شو چې دوی اوږد زنجیری شکل سره او بیا دې اساس باندې بیا شماره گزاری کوو. شماره ورکوو یو کاربن، دوه، درې، څلور، پنځه. خو بیا شماره گزاری د هغه کاربن څخه پیلو وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوی ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پنتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل ځان. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ته د اټوم اساسي ذرې چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په دې لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې د اخیستل شوې وه، چې د نه په معنا او اټومز د تجزیې په معنا، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکی خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپل موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو. خیر چې پروتونونه چې دي خپل د اټوم په هسته کې قرار لري مثبت چارج لرونکې ذره ده او په همدې اساس په پیتور سره ښودل کیږي. د پروتونونو د چارج د هغه په کولم سره اندازه کیږي چې هغه مساوي ده 1.82 × 10^-9 نسبتي چارج مثبت یو د کتله په کیلوګرام سره 1.82 × 10^-9 او خپل نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په انتورو سره ښودل کیږي. د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا د چارج نه لري او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.85 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده او نسبتي کتله مساوي ده په 1.00 × 10^-9 او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کیږي یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.02 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي او نسبتي چارج هم منفي یو ده ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده او کتله په کیلوګرام سره 1.02 × 10^-9 نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي د چارج له نظره خونسا ذره وه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد 1902 کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چارج له نظره خونسا نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چا ته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي یعنی منځ ته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویل سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 11 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره چش لري فرق لري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو د مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه د دواړو د یو 10 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري نو وایو چې دوی یو د بل چش دي ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي نور هغه مشوکا سوینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره خو اټومي کتلې او د نیوټرونونو شمېرې او لبل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو ویل په 1900 او 1915 کلونو په منځ کې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کاوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنې که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وکړو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنې هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینې، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې قشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې، یعنی د هستې و مدار ته، یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسي ډېره نږدې اوسي، انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې قشر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې قشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې قشر ته بیا انتقالیږي، خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته چش کوي ازادي وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کیدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو، چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې ده خپله کیدای سي په دې معادله کې نیو فریکونسي اوسي، او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي، چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو. سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اتوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوې وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویل د بور د اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه، چې وي مساوي کېدل آر یو پر این یو منفي یو پر این دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو وویل خپله د ریډ بریک ثابت ده، او خپله همدې اساس نیو چې ده هغه فریکونسي ده. نو راځو وي په همدې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کېږي په دې فورمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوې ده. اوس موږ او تاسو چش پیدا کوو فریکونسي، یعنی وي پیدا کوو. نو په همدې اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وضع کړو، د آر قیمت مساوي ده په 3.1015، او همدې اساس د این یو پر ځای لرو چې یو مربع، او د
یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په څو سره درې مربع سره. نو په دې هم اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله هغو چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو بالاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.1 زار د لس په توان د 15 هرتز سره. د فریکونسي د وی قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ. نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره. نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړله. نو دا وګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.